دوستانو ستړي مشي افغان ولس مشر محمد اشرف غنی نن د سولې د علي شورا دفتر ته ورغلی دی او د غلطۍ د سولې د علي شورا له غړو سره په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. د نوموړي د خبرو جزئیات به په دې خپرونه کې ولرو. همدارنګه مله دې خبره و چې د افغانستان دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي په مشرۍ لوړ پوړی پاکستانی هیئت کابل ته رسیدلی. دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو د ازادۍ رادیو په دې ماښامنۍ خبرونه کې مو هرکلی کوو. په یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریوا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه در راوړي.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو کسانو پر وړاندې چې افغانان وژني د سولې دروازه تړلې ده او غچ اخیستل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تخمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی او امریکا د هغو 9 کسانو نیول کېدل غندلی چې په ایران کې د خپلو بشري حقونو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو کسانو پر وړاندې چې افغانان وژني د سولې دروازه تړلې ده. دا خبره ولسمشر اشرف غنی څو شېبې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا په عمومي غونډه کې د ګډون پر مهال وکړې. ښاغلی غنی وویل
کسایی که مسؤول از این فاجعه هستند دیگه صلح پذیر نیستند و دروازه صلح بر از اینا باز نیست. اینا تنها عزم ما را، اراده ما را برای نابودی کامل خود را اتخاذ بودن و بالعکس تمام اقشار و تمام جوانب که صلح را میپذیرن آغوش بزرگ از این ملت را شاید خواهد بود. اما تفکیک باید واضح باشه. معنی تعهد ما به صلح این است که ما آرام میشینیم و انتقام نمیگیریم. انتقام ما با عقل با تدبیر گرفتن. دیشب ضربه در بارامچه دیدن، ضربای دیگر یکی بعد دیگر خود دیدن و باید یقین داشته باشن که در هر سوراخی که برند از سوراخ میکشیمشون و عدالت به اساس فیصلهای مردم افغانستان صورت. اما جنگ رای آخر حل نیست. اینم به وضاحت مفهوم صلح و سیاست رای آخر است.
ولسمشر غنی وایي سولې ته در رسیدو لپاره اړینه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت تحلیل سي او د سولې یو جامع تعریف وړاندې سي. په همدې غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر عبدالکریم خلیلي هم ټینګار وکړ چې جګړه د افغانستان د بحران د هواري لار نه ده. د دې وینا نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تخمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی. په دې هیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامی استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
سفر این هیات به کابل در پیوند با نگرانی ها و تعهدات بجانبه مبنی بر مبارزه
دوی د دې سفر د دې حیات سفر کابل ته د یو لړندشنو په ترڅ کې تر سره کیږي او دا سفر د هغو دوه اړخیز ژمنو پر بنسټ دی چې له تروریزم سره به غوڅه مبارزه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکسی تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړل او له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې وکړې. د ښاغلي مستغنی په وینا پاکستاني هیات به اسلام آباد ته د افغان پلاوي د سفر د خبرو په دوام نن پر یو شمېر موضوعاتو له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. بلخوا افغانستان د دفاع وزارت وایي د 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو هوډ او پر پاکستان د نړیوالو فشارونه به د دې لامل سي چې سږ کال به امنیتي ستونزې کمې وي. ښاغلي وزیري دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د خوندیتوب او عدالت ګروپ ویلي چې د 2013 کال لومړۍ میاشت افغانستان کې یوه خونړۍ میاشت وه. دغه ګروپ ویلي چې په دغه میاشت کې په ټول افغانستان شاوخوا شپږ سوه ملکي او پوځي کسان وژل سوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. امریکا د هغو 29 کسانو نیول کېدل غندلی چې په ایران کې د خپلو بشري حقوقو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. د فبروري په 2 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هیدر ناورت له قوله په ویلامې کې ویل سوي چې امریکا د هغو ایرانیانو پلوي کوي چې په دغه هېواد کې د 1990 کال د انقلاب را وروسته د منل سوي جامو پر وړاندې اعتراض کوي. د جامو یا کالیو منل سوي بڼه داسې ده چې د ښځو وېښتان او بدن باید په عامه سر کې پوښلې وي. ناورت ویلې خلک باید د خپلو کالیو د اغوستلو ازادي ولري او خپل برخلیک هغسې وټاکي چې هیلې لري. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملیشې ډلې سره ارتباط لري. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین پرون وویل د بندیزونه پر حزب الله د راتلونکي کال د وارديدونکو فشارونو لومړۍ څپې دي. نوموړي زیاته کړه چې د هغو شبکو پر ضد به په ټول نړۍ کې سختې هلې ځلې وسي چې حزب الله ته مالي امکانات برابروي. حزب الله یو پوځي او سیاسي ګوند دی چې د لبنان په پارلمان کې هم استازی لري او د ایران متحد دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت کانګرس ته نوی راپور سپارلې چې پکې پر روسیې د بندیزونو د لګیدو غوښتنه شوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د خلکو د حکومت پولیس سندونه هم شامل دي چې شایي ورسره نړیوال اقتصاد اغیزمن شي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن د سولې د علي شورا دفتر ته ورغلی دی او هم دا اوس دغلته د سولې د علي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې برخه لري او هم دا اوس یې وینا جریان لري. تر اوسه پورې چې د کمې څرګندونې کړي جزئیات به یې درسره شریکو. دا به هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفانو د ماتې کال وي. په یو بل رپورټ کې مو له دې خبر کو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ لوړ پوړې پاکستاني هیات د محل کابل کې دی. د نورالحق علومي په مشرۍ د افغانستان د خلکو ملي جبهې د حکومت د رسمي اپوزیسون په توګه رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. نور رپورټونه لرو. همدارنګه د اقتصادي خبرونو وروسته حقیقت څه دی پروګرام هم له یاده مو پاسه. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن ولسمشر اشرف غنی د سولې د علي شورا دفتر ته ورغلی دی او دغلته د سولې د علي شورا په یوه غونډه کې برخه لري. همدا اوس یې وینا روانه ده خو تر اوسه پورې چې د سولې په علي شورا کې دغه غونډه کې څه تیر شوي دي اجمل تورمان تعقیب کړي. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به د نننۍ غونډې جزئیات واورو.
بله انسپ تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې علي شورا دفتر ته ورغلی دی او د دوی په عمومي غونډه کې همدا اوس هم د وینا په حال کې دی او وینا کوي. ښاغلی غنی د سولې د علي شورا عمومي غونډه ته تر دې دمه په وینا کې وویل چې د سولې چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه باید خبرې وشي. ښاغلی غنی د تیرې شنبې د ورځې خونړۍ پیښه کومه چې د صدارت څلورلارې څیرمه د جمهوریت روغتون مخته وشوه او په لسګونه کسان پکې ووژل شول او په سلګونه نور پکې ټپیان شول، په امریکا کې د سپتمبر 12 نیټې له خونړۍ پیښې سره برابر وګڼله. نوموړي وویل
پنجشنبه واقع موږ ته د سپتمبر 12 واقع مثال لري چې امریکا دا حمله د افغانستان د ټولو اقشارو په مقابل کې دایرند جنګ نور د دې ټولنې غړي نه دي. خطونه واضح شول. هغه څوک چې پخلاینه نه مني او سوله نه مني بېل سولې موږ ټول، او هغه چې مني باید نن فیصله وکړي.
خغلی غنی ویل چې هغه د کورنۍ غړي په دغه عملو کې لاس ورکوي باید مونږ څرګند جواب ولرو او د جنگ عوامل مخیاس باید معلوم شي او دا چې سوله باید څنګه وشي. نوموړي په دې برخه کې دوه څرګند هدفونو ته اشاره وکړه. هغه ویل
عزیزه دوه هدف واضح هم باید جنگ ببریم و هم سوله را کمایی کنیم. جنگ از خاطر که اونایی که یه عمل شنی را برش دست دادن غیر از جنگ رای دیدن است. سوله را از خاطر که خواستی ملت است و خواستی اجماع ماست.
د خغلی غنی تر خبرو مخکې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر خغلی کریم خلیلی هم خبرې وکړې. د لوس مشر وغوښتل چې جګړه د حل لار نه ده او باید هغوی چې سوله کوي او خپل ټوپک دي له هغوی سره باید سوله وشي. د یادونه ده چې دا خبرې وروسته له دې کېږي چې تېره شنبه چې دغه پیښه په کابل کې وشوه افغان حکومت اعلان وکړ چې سوله به نور د جګړې له میدانونو ګټي او د جګړې له میدانونو به یې ترلاسه کوي. وروسته له هغې د افغانستان نه یو لوړ پول امنیتي پلاوی اسلام آباد ته لاړو او پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې چې ګوندي دوی ترهګرو ملاتړ کوي او دغه امنیت په افغانستان کې شي. وروسته دا دلته پلان شوی دی چې اوس نن د پاکستاني یو پلاوی کابل ته راغلی دی او په همدې موضوعاتو باندې په کابل کې خبرې روان دي. بلې عنصر
ډیر زیاته مننه کو اجمل تورمن د ولسمشر غنی خبري وسم روان دي. زه به هڅه وکم کله دوستانو سره دغه وس برخه یو برخه شریکه کړل شم. لتا سو مننه کو کور مودان پر روانو خبرونو کې بیا ملتا سره په تماس کیو.
خداوند جل شنو نعمتای عظیم بازی خوب دادم. مشکل در ما بوده تا بل نتانستیم از استفاده کنیم، اما خوبی دهیز که دیدن بعد از 100 سال دهی 3 سال افغانستان جز لاینفک آسیای مرکزی شد. این کشورهایی که فکر میکردن که اگر ترخم و سپین بولدک درست بسته کنن در کابل تغیان خواهد آمد و مظاهره صورت خواهد گرفت از خاطر که نان نخواهد باشه 100 سال بستش کنن. در کابل از اون نیست. و اینم بفهمین برادر و خواهران که شدت از این حمله از خاطر ناکامی ما نیست، از خاطر عزیز که پروسه شما در حال کامیاب شدن است. کلانترین خطر بر از ایناست چیزی که شما دور از این میز میکنید، امید صلح. وقتی که امید صلح واقعا ریشه میگیره، کسایی که در جنگ منافع خودم میبینن و فراموش نکنید منافع جرمیست، هم سیاست جرمیست هم اقتصاد جرمیست، اینا خود در خطر میبینن. از این جهت باید با وساحت بیاییم که از یک طرف از قهرمانای ما در صلح و از طرف دیگه در قهرمانای ما در دفاع مملکت ابراز امتنان کنیم. شورای صلح کارش بنده کارش بندازی مهم است که سربازای ما در صفحه اولی چه. از این جهت امروز جنگ و صلح با هم به صورت ناگسستنی پیوند است. هر دو با هم پیش بره اما هدف صلح است. جنگ تحمیل شده مجبور استیم از خود دفاع کنیم. افضل که جلشان ها پا مخی او تاسه او در افغانستان ملت پا مخی دست ثابت هسته بی که ما نسته جگه نکرله که به سولی موجب است. در نلتی مبنیت ندردر لودله مبیراده ندردر لودله او نتیجه داده که من به بینگالی طولین لارنه مگو تاسه برهر بزرگه. کنفرانس کابل از نگاه پیام ها مهم است. به تعقیب از این انشالله و تعالی سه کنفرانس دیگه خود شد که بر از اون آمدگی شورای صلح بکنیم.
دوستانو د ولسمشر خبري دوام لري. په روانو خبرونو کې به بیا هم در سره شریک کو. د کابل کانفرنس چې ولسمشر ورته اشاره وکړه ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څلور ورځو کې جوړ شي او ولسمشر د سولې په شورا ټینګار وکړ چې د دې کانفرنس لپاره د تیاری ونیسي. نو مولي دا کانفرنس یو له مهمو کانفرنسونو بله.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر د سولې د عالي شورا په مقر کې د سولې په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې چې پکې پاکستان ته هم اشارې موجودې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني هیات نن په کابل کې دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته ویل دواړه خواوې به نن د ترهګرۍ سره د مبارزې په قاطعیت او په دې برخه کې پخوانیو ژمنو جدي خبرې وکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
اسلام آباد ته د افغان چارواکو له سفر وروسته اوس کابل د پاکستاني پلاوي کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تحمینه جنجوه په مشرۍ پلاوی د شنبې په سهار کابل ته رارسېدلی چې دواړه لوري به د تروریزم سره د څرنګه مبارزې او تر څنګ یې په دواړخیزو ژمنو ګډ پلان او عملي اقداماتو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته د دغه سفر د جزئیاتو او اهدافو په اړه وویل.
په هغه ناسته کې چې نن دغه پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ کیږي د دوړخیزو شمنو ارزونه به وشي او توقع کیږي چې په یو مشخص پلان چې زمانی محدودیت به هم ولري توافق او همداراز عملی اقدامات به ترسره شي.
ښاغلی مستغنی د دغه شمنو په اړه ډیر وضاحت ورنکړل، خو وی ویل چې د پاکستانی پلاوی په ترکیب کې دغه هیواد یو شمېر لوړ پوړي پوځي او ملکی کسان شامل دي. دغه پلاوی په داسې مهال کې کابل ته راغلی چې ولسمشر غنی تیره ورځ یو ځل بیا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد د رښتینې مبارزې غوښتنه وکړه. افغان چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې له 1500 ډیرو افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته په پاکستان کې پلان شوی وي او دوی په دې اړه هغه هیواد ته کره اسناد سپارلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له اسلام آباد نه له راستنېدنې سره سم د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی پاکستان ته په هغه هیواد کې د میشتو طالبانو او حقاني ډلې په اړه داسې کره اسناد وړاندې کړي چې په هیڅ وجه ورنه انکار نشي کېدلی. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح د افغان او پاکستاني پلاوو وروستیو سفرونو لیدنو کتنو او خبرو ته په پام سره وایي باید دغه خبرې د ستونزو هوارۍ ته زمینې برابرې کړي.
زمونږ غوښتنه همدا ده چې د دواړو ملکونو اوسنۍ مشکلات چې رامنځته شوی دی په تفاهم سره په ناستو سره خبرو لاندې حل شي او تګ راتګ هغه کم ګیلې ګذاري چې هغه وباسي د خبرو لاندې نه د راتلونکي دپاره خبرو دپاره زمینه برابره چې دواړه ملکونه وکولی شي دغه اوسنۍ مشکلات چې دواړو ملکونو په منځ کې بېاعتمادي رامنځته شوې ده د دپاره د حل لاره پیدا شي.
ښاغلی صالح وایي پاکستان باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې ثبات د دوی په ګټه هم دی او هغه هیواد باید د ګاونډي افغانستان په اړه نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي. ټاکل شوی چې کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر او افغان چارواکو سره د خبرو جزئیات نن ناوخته له رسنیو سره شریک شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، تر خبرتیا مخکې مو په یو رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوه په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني هیات دا مهال په کابل کې دی. د دې هیات سفر څومره مهم دی او هدف یې څه دی؟ په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ وایي چې دا ډول سفرونه د وخت او فرصت رامنځته کولو لټه ده چې د پوینا پاکستاني چارواکي کوي. احمد سیدی ازادي رادیو ته ویل دا تګ راتګ او خبرې اترې باید پاکستان ته داسې فرصت رامنځته نه کړي چې هغه هیواد د امریکا فشارونو نه ووځي. یوسف خان زدران د یوې مرکې په پیل کې له احمد سیدی څخه پوښتلی چې د سفرونو له دې لړۍ څه تمه کېدی شي. دی وایي
دې شرایطو کې پاکستان د امریکایانو تر فشار لاندې دي، موقع او فرصت او وخت ته ضرورت لري. د وخت پیدا کولو لپاره تلاش کوي چې د افغانستان سره مذاکره وکړي په دوه تو کې باندې. تلاش کوي چې اول دا امکانات پیدا کړي چې د روسیې او چین سره یو بلاک د امریکایانو په ضد په دې منطقه کې جوړ کړي. دغه فرصت به ولري، اوس فرصت یې زیات تنګ دی، یعنی کم دی. چې دغه بلاک به جوړ نه سو وروسته افغانستان ته وایي چې مونږ په دې باره کې تلاش کوو، کوشش کوو، همه جانبه تلاش کوو چې تاسو سره همکاري وکړي. بل هدف هم دا ده چې کوشش کوي چې افغانستان ته وایي چې باید مونږ او تاسو یو دهلیز مشترک ته اطلاعات په خپلو منځو کې جوړ کړو چې تاسو اطلاعات مونږ ته شریک کړئ، مونږ تاسو ته به شریک کړو. په دې باره چې صداقت وي یا نه وي بل خبر ده. زه باور لرم چې دغه سفر اجالتن د فرصت د ایجادولو لپاره، د وخت لاسته راوړلو لپاره پاکستانیان کوي، نه عملا چې د افغانستان په ګټه.
خو بالاخره د ستونزو حل څنګه پیدا کېدلی شي؟ د خبرې اترې یو حل نه دی. یعنی تاسو ولې ډاډمن نه یئ؟ د پاکستان تیرو تجربو او کړنو ته په کتو تاسو د دغو خبرو نتیجو ته ډاډمن نه یئ که نه؟ څه شی تاسو ته ډاډ نه درکوي؟
زه بل لارې ته پیشنهادوم. زما نظر دا ده چې امریکا هغه قدرت چې په دې منطقه کې لري دا توان لري چې دغه معضله حل کړي. بهترین لاره دا ده چې امریکا په خپلو فشارو باندې یوازې په شعار باندې تکیه نه کړي، عملا پر پاکستان باندې عملا امنیتي، اقتصادي، سیاسي فشار وارد شي. دغه اسناد چې حکومت افغانستان لري، دغه اسناد د پاکستان د مداخله لپاره دی په ملل متحد شورا امنیت باندې مطرح کړي، شریک کړي. دغه فشار باعث کیږي چې پاکستان بالاخره ګام پورته کړي د تفاهم دپاره. تر هغه وخت چې پوری فشار نه وي، پخوانۍ تجربه موږ ته داسې ښیي چې پاکستان وخت به تیروي د دې لپاره چې ځان د دې فشار نه خلاص کړي.
په داسې حال کې چې په کابل کې میش پاکستان سفارت ویلي دي چې دا سفر له پخوا طی شوی و او باید شوی وای، افغان حکومت بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له موږ سره په خبرو کې ویلي چې په وروستیو خونړیو حملو به هم په دې اړه بحث کیږي، او هغه سفر چې افغان چارواکو اسلام آباد ته درلودل د هغه په تړاو نتیجو به هم خبرې کیږي. دغه خبرې، وروستیو خونړۍ حملې او د دې تر څنګ شواهد له پاکستان سره شریک شوي، څومره جدي د بحث وړ دي چې یو ځل بیا دلته مطرح شي؟
څوره د مخ کې هغه حملې، هغه جنایت، هغه امتوري حملې چې زیات زیات په کابل کې وسو، تاسو معلوم ده چې حکومت افغانستان در فشار لاندې دي، یعنی د اذهان عامه تر فشار لاندې دي. حکومت افغانستان مجبور دی د پاره چې د اذهان عامه فشار یو نو کې کم کې مجبور دی وایي چې نوغه هیات پاکستان سره راځي، پاکستان هیات بدلته براشي. اما پاکستانیان زما باور دا چې خپل ستراتیژي تغوي.
دوستانو، احمد سیدی په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ و چې کابل ته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې په مشرۍ د یو هیئت د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
مننه چې ازادۍ راډیو اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا کال وي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان ځواکونو کلک هوډ او په پاکستان کې د نړیوالو فشارونه به د دې سبب شي چې په روان میلادي کال کې د تیر هغه په پرتله امنیتي ستونزې راکمې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کړکېچ نړیوالې ډلې ویلي په 2013 میلادي کال کې به افغانستان کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن شي. محمد حدیث پر دې سپاره رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې روان میلادي کال به امنیتي ستونزې د تیر په پرتله کمې وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې په تروریستانو د دوی په ملاتړو هیوادونو نړیوالو فشارونو او د افغان ځواکونو سمبالښت دوی د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو مخالفینو ماتې ته هیله من کړي دي.
2013 کال انشاءالله د مخالفینو د ماتې کال دی. نړیوال فشارونه او په څنګ کې زمونږ د وسوال پوز تقویه او غښتلتوب او زمونږ کلک هوډ دا ټول د دې ښکارندوی دی چې زه په دې عقیده یم چې 2013 کال کې انشاءالله د مخالفینو د ماتې کال به وي او دوی به ماتېږي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د 2013 میلادي کال لومړۍ میاشت د افغانانو لپاره خونړۍ بلل شوې ده. تازه د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې نږدې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یاد ګروپ رسنیو ته په استولي اعلامیې کې ویلي چې یوازې د جنوري په میاشت کې په کابل کې په بریدونو کې چې پړه یې طالبانو منلې 312 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د کړکېچ نړیوالې ډلې هم ویلي چې په 2013 کال کې به په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن شي. یادې ډلې په خپل یو تازه راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي تیر کال طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی و او خلکو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله، او ښایي دوی په روان میلادي کال کې هم خپلې حملې زیاتې کړي او په دې توګه په افغان حکومت د خلکو د بې باوره کېدو هڅې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که واقعا پر پاکستان د نړیوالو فشارونو دغه هېواد عملي اقداماتو ته اړ کړي او تر څنګ افغان ځواکونه هم ښه تجهیز شي، ښایي په 2013 میلادي کال کې امنیتي ستونزې راکمې شي. د پوځي چارو افغان کارپوه کابل خان تدبیر:
زه
زه د فکر کوم چې چېرته یو تعداد طری اقدامات د افغانستان د حکومت له طرفه صورت ونیسي، په هغه صورت کولی شي کېدای شي چې نظامي فشارونه تر یو حده پورې کم شي. اول د افغان ځواکونو د ملي کېدو او په هغه کې د هغو قوماندانانو چې هغه عملا قطاعت رهبري کوي، هلته د داسې افرادو اشخاصو ټاکل چې هغه دې تر فساد زیات په جګړه باندې فکر وکړي. دومه خبره دا چې هغه فشارونه چې پاکستان باندې موجود دي، که هغه چېرته عملي بڼه اختیار کړي،
د ښاغلي تدبیر په خبره افغانستان له حساس او نازکو حالاتو تیریږي، نو افغان ولس او په ځانګړي ډول سیاسي مشران باید ملي ګټو ته تر خپلو شخصي هغو لومړیتوب ورکړي او پرې نږدي چې وضعیت لا پسې خراب شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي 2013 کال به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د بریالیتوبونو کال وي او اټکل کوي چې امنیتي پیښې به راکمې شي. د نورالحق علومي په مشرۍ د افغانستان د خلکو ملي جبهې د حکومت د رسمي اپوزیسون په توګه خپل موجودیت اعلان کړ. ښاغلي علومي په دې اړه جوړ شوې غونډه ته وویل ستونزې زیاتې شوې، د ملي وحدت حکومت له خلکو سره په شپنو کې پاتې راغلی او د خلکو او حکومت ترمنځ واټن زیات شوی دی. علومي له هغه کسانو څخه دی چې د همدې ملي وحدت د حکومت په پایل کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د خلکو ملي جبهې په نوم د افغان حکومت نوی اپوزیسیون انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت پر راوستلو، په اقتصادي خوالي او په حکومت کې د سیاسي مشارکت لمخې قومونو، ګوندونو او سمتونو ته په ونډه ورکولو کې پاتې راغلی. د افغانستان د خلکو د ملي جبهې مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر نورالحق علومي د شنبه په ورځ په کابل کې د یاد جبهې د موجودیت د اعلان په غونډه کې وویل دوی به هڅه وکړي چې د ښې حکومتولۍ بدیل لارې رامنځته کړي.
نن ورځ د افغانستان د خلکو ملي جبهې د اعلان په موجودیت سره د بدیلو لارو د رامنځته کېدو لپاره یو لوی ګام اخلو. هغه بدیل چې تر بلې هرې مسلې مخکې له ګړنګ نه د هېواد ژغورنې موضوع په خپلو کاري کړنو کې شامل وي.
چې د افغانستان روانه ستونزه کورنۍ او بهرنی آباد لري چې دواړه ډلې د ولس خلاف خپل اهداف تعقیبوي. د خلکو د ملي جبهې مشر وویل چې په ملي وحدت حکومت کې د ښځو او ځوانانو ونډه او له فساد، رهګري او له مخدره موادو سره مبارزه سمبولیکه ده. خو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت په ډېرو برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړې دي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل اپوزیسیون حق لري چې په حکومت انتقاد وکړي او همدا یې دنده ده. ښاغلی فیصل وایي سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، عام ولس او اپوزیسیون ته پکار ده چې د حکومت د نیمګړتیاوو په بشپړولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر په ولسواک نظام کې د اپوزیسیون موجودیت ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې نظریات یې باید حکومت او نظام تخریب نه کړي.
که دولت کې اپوزیسیون نه وي، هغه په یو دیکتاتوري نظام بدلیږي. هغه تنوع د تفکر، تنوع د نظریاتو له منځه ځي. لکه لپاره دی چې اپوزیسیونی نظریات چې تخریبی نه وي، په دې شرط چې هغه تخریب د دولت نه وي، تخریب د نظام نه وي، او د وړاندیزونو پر بنا خپل توپیری پیشنهادونه وړاندې کوي، هغه خورا ګټور دي.
د افغانستان د خلکو ملي جبهه په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان کوي چې د پخوانیو ځینو ګوندونو ترڅنګ نوې ملي جبهې، د روښنایي غورځنګ، د خلکو ملي محور، د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د حراست او ثبات شورا، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا او ځینې نور هغه ادرسونه دي چې وخت نا وخت د حکومت پر کړنو انتقادونه کوي. ښاغلی رنجبر وایي په حکومت باندې د سیاسي ګوندونو او حرکتونو له لوري هغه انتقاد چې له بدیلې طرحې سره ملي وی ګټور او پر ځای کار دی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست هم وایي چې دوی د ولس او سیاسي ګوندونو رغونکې انتقادونه پر ځای بولي او مانی یې.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر له ځوانانو غوښتي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو سره یوځای شي، د مشرانو جرګې غړي او کابل ښاریان له افغان چارواکو غواړي چې لومړی د خپل اولادونه افغانستان ته راولي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشرانو زامن باید له عامو وګړو جلا نه وي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورټ کې اوري.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان په ځانګړي ډول د حکومت د مشرانو اولادونه باید د دې خاورې د دفاع مسؤل وي. نوموړي وویل تر کومه چې د افغانستان د سیاسي مشرانو زامن په هیواد کې نوي د باور فضا او د سرتیرو روحیه به پیاوړې نه شي،
اکثریت رهبرای سیاسی افغانستان
دی وی د افغانستان د اکثریت سیاسي او جهادي مشرانو زمون په بهر کې شون کوي. هغه کسان چې په هیواد کې واک چلوي نو باید د امنیتي ځواکونو او قربانیانو لپاره د دفاع نمونه وي، لکه د نورو افغانانو په څیر. دوی هم د دغو ځواکونو تر څنګ ودرېږي او له عام وګړو باید توپیر ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ له افغان ځوانانو وغوښتل چې د هیواد د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یو ځای او له خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غني ویلي سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په وینا یې اوسمهال د پیاوړې ارادې، کړنې او وحدت وخت راغلی. د ځینو رپورټونو له مخې د ولسمشر غني اولادونه دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو او د اجرایه رئیس په هند کې میاشت دي، خو په نور نړۍ کې د جګړې لیکو ته د سیاسي مشرانو د کورنیو د غړیو لیږل معمول دی. د بلګې په ډول شهزاده هری د برتانیا شهزاده او د ملک الزابت لمسی په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو د مورال لوړولو لپاره څو ځلې هلمند ته تللی او د جګړې په ډګر کې راڅرګند شوی. یو شمېر کابل میشتي هم انتقاد کوي او وایي په هیواد کې هره ورځ سلګونه افغانان وژل کېږي، خو د حکومت مشرانو ته توپیر نه کوي، ځکه چې د دوی کورنۍ غړي له هیواده بهر ژوند کوي.
یوسف افغان له کابل څخه. که چېرته د دوی خپل عدالت بچیان په افغانستان کې د جمهور د دې خلکو اوسېدلی، نو دوی ته به دا وضعیت ورځ تر بلې معلوم شوی وای.
نوم اجو عمرخیل. امنیت په چه شي رتلی شي چې موږ تاسې د مشران اصلاح شي. رئیس جمهور ده کارتو خارج کې پروت وي، باید کار د خپل افغانستان ته راولي.
خلک ټینګار کوي کچېرې حکومتي مشران په رښتینی ډول افغانستان ته د خدمت په هدف خپل هوډ ثابتوي، نو په کار ده چې لومړی خپل کورنۍ هیواد ته راولي، کنه نو دوی په وینا کله به هم په خبرو باور ونه شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمې بجو ته. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي له فریبا ظاهر ناور.
افغان ولسمشر وایي چې د سولې خبرو د څرنګوالي په اړه باید خبرې وسي. د خبره ولسمشر اشرف غني څو شېبې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا په عمومي غونډه کې د ګډون پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د هغو کسانو پر وړاندې چې افغانان وژني د سولې دروازه تړلې ده او غچ ترې اخیستل کېږي. ولسمشر غني د صدارت څلور لارې ته څیرمه د تېرې اونۍ خونړۍ پیښه د امریکا د سپتمبر 11 نیټې سره برابر وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تحمیلي جنجو په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی. په دې حیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامي استازي شامل دي چې نن د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې کوي. افغانستان د دفاع وزارت وایي د 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. دغه وزارت وایي دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو هوډ او پر پاکستان د نړیوالو فشارونو به د دې لامل شي چې سږ کال به امنیتي ستونزې کمې وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملکشي ډلې سره ارتباط لري، او دغه راز متحده ایالاتو د هغو 29 کسانو نیول غندلي چې په ایران کې د خپلو بشري حقونو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلي دي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وسم په مکړی څو اقتصادي او بخی څو سپورتي خبرونه ته یوسف خان زدرانی دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله په نړیوال جام کې له بریالي ګډون وروسته نن کابل ته راورسېده. افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې تر نیمې پای لوبې ځان ورسوه او د 14 لوبډلو په منځ کې څلورم مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام په ګروپي سیالیو کې سریلنکا او پاکستان ته په ماتې ورکولو، د دغو سیالیو کوارټر فاینل او کوربا نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام نیمې پای لوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پای لوبه کې د استرالیا په وړاندې ماتې ومنله. د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام دولسم پړاو تلولي هندۍ لوبډلې استرالیا ته په ماتې ورکولو سره په خپل نوم کړه. د افغانستان د فوټبال ښځینه ملي لوبډلې د اردن د ښځینه لوبډلې څخه په یوه دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله د دوو دوستانه سیالیو لپاره اردن ته تللې چې لومړۍ لوبه یې 0-5 په پایلې سره بایلوده. په افغان 25 کسیزه ښځینه فوټبال لوبډله کې 14 لوبغاړي د افغانستان او 12 نور د اروپا او امریکا څخه غوره شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پیوسون در رسنیو څنګه غړی شمس امینی وای د دوغو دوستانه سیالیو هدف د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې ظرفیت لوړول دي. ټاکل شوی د دواړو خزینه لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه د فبروري په 15 نیټه د اردن په قربتوب ترسره شي. او د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې مانچستر سیټي لوبډلې ویسټ بروم لوبډلې ته سخته ماتې ورکړه. په دغو لوبه کې د مانچستر سیټي لوبډلې لوبغاړو درې ځلې د خپلې سیال لوبډلې ویسټ بروم د ګول دروازه خلاصه کړه، خو د ویسټ بروم لوبډلې لوبغاړي بیا د لوبې تر پایه په ګول وهلو بریالي نه شول. د مانچستر سیټي لوبډلې د لوبې په 19 دقیقه کې لومړی، په 18 دقیقه کې دویم، او په 19 دقیقه کې دریم ګول ترسره کړ، او 3-0 په پایله سره ویسټ بروم لوبډلې ته ماتې ورکړه.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو را د خبری مطالبه برخه د دې سات لپاره پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه لیا دمو پسې.
حقیقت څه
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستړي مشهي، د حقیقت څه دی خبرونه ده او زه شاه محمود شینواری د دې خبرونې کوربه یم. د دې اونۍ خبرونه مو د کابل امنیتي وضعیت ځانګړې کړې چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې خونړۍ ځانوژونکي او ډلیزې حملې وشوې، چې له دې ډلې د کانټینینټل پر هوټل د صدارت په څلور لارې کې خونړۍ موټر بم برید چې پکې لسلو زیات کسان ووژل شول او 215 تنه نورې زخمیان کړل، او وروستۍ ډلیزه حمله د 111 پوځي فرقې پر جزتام وه، چې د دې پیښو وروسته د کابل ښاریان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دا چې امنیتي ځواکونه د دې اندېښنو د لمنځوړلو لپاره څه پلان لري او ولې خونړۍ پیښې رامنځته شوې، د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د کابل د امنیت قومندانې مرستیال حق نواز حقیار سره غږېدل یو. حقیار صاحب محترم، اول ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه چې مرکه وکړو د کابل د امنیتي وضع په اړه، چې په دې وروستیو کې ځینې خونړۍ پیښې وشولې. کلومړی دغه راته وایي چې سره له دې چې په کابل کې مختلف امنیتي ارګانونه چې هغه د ملي امنیت نظمي عامه او ګارنیزون امنی قومندانی ملي دفاع وزارت هم په کابل کې شته، یعنی په کابل کې سره لدی بیا هم ځینې خونړۍ پیښې وشوې، ساسي په نظر اصلي خلا په څه کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اوله قدمه کې خو زه تحیات وړاندې کوم هغه شهیدانو ته چې دوی په دې لنډو کې شهیدان شول، او هغه زخمیانو ته شفای هر څه عاجل غواړم. دوی زخمیان دي. اورور جان، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ او تاسو دشمن همیش تلاش کړی ده چې مونږ زمونږ ګران هیوادوال په دیویر په ټغر باندې کینوي. د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی، او دا په مختلفو رنګو دوی خپل تلاشونه کړي دي چې په دې لنډو وختو کې د په څو نقطو کې دوی البته موافقه شول چې خپل خصمانه پلان تطبیق کړي.
دوی خالیګه پسې کړي چې دوی کامیاب شو تر څو دغه بریدونه ترسره کړي. زما د پښتنې هدف هم دغه و.
تاسو پوهیږئ چې موږ په مختلفو نقطو کې خپل تدابیر په جدیت سره مطابق د پلانو خپل پلان تطبیق کړي دي او تطبیقوي. په بعضی نقاطو کې اصلا ضعف هم موجود وي، دا یو واقعیت ده، او په وخت او زمان سره هغه پلان په نادرسته توګه سره تطبیقیږي، دا یو واقعیت ده. ولې راغلو دې ته چې هر نفر چې زمونږ د امنیتي سکتورو بخښونه دي، که څه کشفي بخښونه دي، هر یوې تلاش لري چې د خپلو هیوادوالو دپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. ولې دا چې په بعضی حالاتو کې نقص پیدا کیږي، دا یو واقعیت ده چې سړی د سړی د هغه نه لږ څه لوړیږي، او بعضې وخت کې یو نقص پیدا شي، نو آدم د همکاري د خلکو هم وي، او په زمن کې ښه تطبیق د پلان هم وي چې آدم د تطبیق د پلان په سمه توګه سره نه تطبیقیږي، نو علالونه یې مختلف دي.
یو څه چې د خلکو توقع له امنیتي په مجموع کې له امنیتي ځواکونو څخه ده، هغه دا ده چې د دغسې پیښو مخنیوی له وړاندې نه، آیا فکر کوي چې امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د خلکو دغه توقع پوره کړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده او زمونګرانو هیوادوالو ته په بعضی حالاتو کې نه معلومیږي. تقریبا بعضی قضایاوی کیږي یا بعضی واقعیات را مخته کیږي چې تعدیدات په ډیر لوړه کچه وي. د دفع د دې تعدیداتو دپاره مثلا که لس تهدید وي حد اقل نه دفع کیږي، ولې متاسفانه یو تعدید چې را پیدا سي هغه موافق شي نو دا بېله قضیه ده. ولې راغلو دې ته چې بیا هم وایم چې ټول زمونږ د امنیتي سکتور ټول کا پرسونل په ډیر قوت سره تلاش لري چې هیڅ نوه حرکت چې هغه خدای مکړه په ضرر د خلکو او ملت او د ګرانو هیوادوالو تمام شي، اصلا دوی هغې حرکت ته اجازه نه ورکوي. ولی ما مخکې هم درته وویل چې په بعضې حالاتو کې مونږ نه حرکت د دشمن دفع کوو لمانځه وړو، ولی متاسفانه یو حرکت کې دوی موافق کیږي.
حقیقت محترم ورستی او پیخ ته په کتلو سره چې د دولت وسلوال مخالفین کوم خنړې پیخ رامن تکړلې په هغه سیمو کې چې حالت د خلکو ګڼګونه ډیره زیاته و. امنیتی ځواکونه د کابل ښار په زینو سیمو کې چې لارې یا کوڅې تړلې دي، حالت د خلکو ګڼګونه ډیره زیاته ده. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې د دغه بندخ سره د امنیتی پیخ مخنیوي نه ده شوی، ولله هم د دې زمينه برابر ده که خدای نه خدای مکر زینې پیخ په دغه ساحو کې وشي څونه تلفات وړي. په دې برخه کې د امنیت قومندانۍ
مون خامیش تلاش کړی ده چې د خلکو لپاره ښه سهولت او ښه امنیت ساحه فراهم کړو، ولې متاسفانه بعضې ځایو کې چې بندیشونه دي یا هغه دي هغه هم ضرور دي چې هغه بندیشونه باید وجود ولري، ځکه دښمن هم خپل پلانونه لري، تلاشونه لري، اطلاعات هم موجود وي. ولی یو خبره بیا هم په زغرده سره درته کوم چې گران هیوادوال واقعا هم د خپل سکتوري امنیتی بخشو سره واقعا همیشه کومک و همکاری کړی ده، کومک و همکاری کوي. مونږ په بعضی حالاتو کې مجبوری گو چې بعضی بندیشونه ایجاد کو او دا دلایل همیش متاسفانه چې نه ویل کیږي د خلکو سره او د ویلو هغه هم احساسی هم نکیگی دی په خاطر چه بعضی موضوعات باید محرم وسطل شی، نو بیالیشو چه مونگ تلاش لرو او تلاش مکرده ده. انشالله و رحمان دیر موضوعات دفع شویدی، دیر حرکات دی دشمن یا دیر پلنو دفع شویدی، انشالله دا نور با هم دفع کیگی او دا دشمن با شرمنده بی دی خلق با مقابل کنه.
یو څه چې په تیر کې هم ځینو امنیتي چارواکو دا یادونه کړې ده چې وروستۍ کومې پیښې چې وشوې دغه چاودیدونکي توکي خپله په کابل کې موجود دي او شته دي او نورته ځای پر ځای شوي دي په موټرو کې. که چیرته همداسې واوسي په کابل کې د ځینې پټنځایونه واوسي د دولت د وسلوالو مخالفینو، ولې بیا عمومي تلاشي د دغې ستونزې د حل په خاطر یا د دغې ګواښ د مخنیوي په خاطر باندې امنیت قوماندانۍ ولې د دې په وړاندې ولې دغه عملیات نه ترسره کیږي؟
عملیات ترسره شوي دي په بعضې وختو کې، اصلا که داسې عمیقا درته ووایم چې د نن شپه هم په څو نقطو کې مونږ عملا په څو نقطو باندې عملا چک او تلاشي درلودله. ولې تاسو پوهیږئ چې تقریبا څو دهې جنگ په افغانستان باندې تیر شوی ده، کابل ښار هم مباراه د دې جنګونه نه ده. ولې ویلی سو چې په هر نقطه کې ناچاودیدونکي مواد یا نور انفجاری مواد په مختلفو نقطو کې، اصلا حتی ډیپوګان په بعضو ځایو کې شاید موجود وي، د هغې دپاره تلاش موجود ده، پلانونه یې جوړ کړي دي. انشاءالله په دا نن شپه کې هم موږ تقریبا څو هوټلونه څو سرایونه د چک او کنټرول لاندې ونیول چې یعنی په ښه توګه سره مکملا چک شول. موږ ډاډمن سو چې په دې نقطو کې شی نسته، کار پرې روان ده. انشاءالله هغه نقطې چې مشکوکې دي د کشفي او استخباراتي بخشونه اطلاعات جمعوري کیږي، په هغه باندې به عمل کیږي.
ځینو مسؤلینو هم دا خبره یاده کړې ده چې دغه پیښو کې تبن د پنځم ستون یادونه کیږي چې د هغوی په حکومت کې اوسي او په پټه باندې لاس ورسره ولري. که دغه حقیقت ولري، ولې کشفي او امنیتي ارګانونه د امنیت قومندانۍ یا د نورو ارګانونو په دې نه دي توانېدلي چې دغسې کسان دغسې حلقې که هغه په حکومت کې اوسي او بیا هم د دولت د وسلوال مخالفینو لپاره زمینه برابروي هغه په نښه کړي؟
زه په سیاسي موضوعاتو نه پوهیږم، ولې څنګه چې پوهیږم زه یو نظامي یم او محافظ دے مال جان او ناموس دے خلقو او دے ملت یما مطابق دے آغا قوانین مری و لجرا قوانین چھے دے دولت لی طرف مونگ ترکو شوی دیا و رکول کی گی دے آغی مطابق مونگ عمل کرائی دا و عمل کرو رغللو دے دے پارا چھے دا چھے پو امنیتی سکتورو کے یا پو نورو سکتورو کے خلاف دے دولت یا خلاف دے آغا عمل کی گی یا کم عمل تر سر کی گی دے آغی دے پارا زان تا زد استخباراتی بخشون موجود دی چھے آغا مستقیما عمل پی کوی او آغا خلق باید گرفتار او دے قانون پنجو ته وسپارل شي. ما مخکې هم درته وویل چې سیاسي اړخ یې نه څېړو، ولې دومره درته وایم چې مونږ د خلکو په خدمت کې یو، د خلکو د من نه راپورته شوي یو او د خلکو په خدمت کې به وو او یو.
تاسو مخکې یادونه وکړله د پلټنو چې په ځینې مرکزونو باندې چې تاسو شک لرئ هغه پلټنې روانې دي، خو د خلکو هغه اندېښنه چې دغه همدغه ده چې په اکثره په کورونو کې دغسې خلک ځای په ځای کېږي، یعنی کور په کور تلاشي خو لا اوسه پورې امنیتي ځواکونه نه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده، مونږ خپل تلاش په جدیت سره کوو او دغه پلانونه چې تطبیقیږي اعظمي تلاش په دې کې هم کیږي چې باید خلکو ته آزار او اذیت هم ونه رسیږي، ځکه عام وګړي باید په تکلیف نشي. نو هغه نقطې چې واقعا مشکوکې وي په هماغه نقطو باندې عمل کیږي او پلانونه پرې تطبیقیږي. لاسته راوړنې به عملا تاسو د میډیا او له طریقه مستقیما وینئ. واقعا هم از مونږ امنیتی ملي امنیت او نور سک امنیتی سکتورونه په خاص ډول پولیس ډیر لاسته راوړنې لري او په دې کار جریان لري. ان شاء الله تاسو به خپل هم د میډیا او له طریقه مستقیما لیدلې مو دي و به وینئ.
ورسته پوښتنه همدار ته ځواب کړي چې لا هم کابل ښار ته امنیتي ګواښونه موجود دي، کوي په مقابل کې تاسو ولسته څه ډاډ ورکولی شئ؟
تاسو ته به داسې ووایم چې مونږ دښمن لرو، دا یو واقعیت ده، ساده خبره نه ده، ولې هیوادوال هم په دې نه پوهیږي. که چیرې ګواښ موجود وي د ګواښ په مقابل کې دوی خپل زمن ویني چې په څه رقم منظم شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې دي او خدمت کې به وي، نو واقعیت ده پلانونه به موجود وي، هغې پلان تطبیق به هم دغه سکتور کوي. نو خلکو ته دا ډاډ هم ورکوو چې انشاءالله رحمان په جدیت سره کار کوو، د تاسو کومک هم کړي لکه څنګه نن ورځې پورې مو د امنیتی ځواکونو سره کړی ده، بیا هم دا خپله کومک و همکاري جاری وساتئ. انشاءالله رحمان مونږ تاسو به ټول موافق او کامیاب وو په دې راسته کې.
خیر سه محترم، ډیره زیاته مننه چې مونږ سره مرکه وکړه. کور مو ودان.
تاسو نه وي ونړۍ مننه، ښه ورځ درته غواړم.
تاندي تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې دا مهال تر سلو ډیر خصوصي پوهنتونونه فعالیت کوي، خو ولې لا هم د دغو پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟
یو کال کېږي چې ماته اسناد نه ورکړل شوی.
دا ستونزې زیاتره یعنی هغه وخت منځ راځي چې دوی د ډیپلوم ته ضرورت شي.
د لوړو زده کړو وزارت مسول چارواکي په دې اړه څه وایي؟
نن چې معلومات واخله ساته پوهنتونونه د دې اسناد کامل خلاص شوی دي، سبا به دوی راځي خپل ډیپلومونه به وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه مسعود نیازی وړاندې کوم. شاوخوا دولس کاله مخکې په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ خصوصي پوهنتونونو هم کار پیل کړ او تر اوسه دغو پوهنتونونو په سلګونه فارغان ورکړي، خو د دولسو کلونو له تیرېدو وروسته هم د لوړو زده کړو وزارت دغو فارغانو ته ډیپلومونه نه دي ورکړي. چې د دوی په وینا د ډیپلوم نه ورکړې دوی په تحصیلي او کاري ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. د یوه خصوصي پوهنتون دوه محصلان په همدې اړه راته غږېدلي.
نوم رفیع الله بهیر دی، په څلور پوهنتون نه و چې مظاهره مو په لاره واچوله، خو مونږ ته وزیر بانجوی وکړه چې مسئول پای مو څنګه دي. مونږ هم د یوې بجې دوه بجو مالته د وزارت مخکې سره غونډ وو. بیا نور کومول صاحب او موین د وزارت تسلیات لاره وتله او مونږ سره وعده وکړه چې زر دی وی میاشتې وخت کې به د ټول مشکلات حل کیږي او د ډیپلوم توزیع به شروع کیږي. اما مونږ ورتل چې څو وار مونږ سره داسې وعده شوې دي او ویل شوي چې توزیع به شروع کیږي، مونږ ته نه شروع کیږي.
محبت الله مزایم یو له محصلینو دی خصوصي پوهنتون.
د لوړ زده کړو وزارت د هیواد له خصوصي او دولتي پوهنتونونو سره د مور او مهرې چلند کوي، ځکه د دې لپاره چې ولې دولتي پوهنتونو ته دوی خپل ډیپلوم توزیع کوي سي، ولې خصوصي پوهنتونو ته نه ورکوي.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي دوی په دې خاطر د ډیپلومونو د ویش چاره ځنډولې چې د ځینو خصوصي پوهنتونونو کیفیت ښه نه دی، خیالي محصلان او نور ستونزې لري. خو د دنیا پوهنتون مشر پوهانیار احمد شاه سنگدل بیا وایي هغه خصوصي پوهنتونونه چې ستونزې لري باید وتړل شي، او هغه چې کیفیت ښه دی باید فارغانو ته ډیپلوم ورکړل شي.
دا باید کنټرول شي چې اشتباه لري چې دا لار شه مستودی کا خلفه کا مجازات ورته ورکه، ولې دلته نور زرګونه زرګونه ماسترین چې دلته درس وای ده هغه پانتونو چې کیفیت لري تقدیر شي، هغه موستاد چې کیفیت نه لري باید مجازات شي. مونږ دغه نه وای چې باید مکافات او مجازات نه وي، باید مکافات او مجازات وي، ولې زه نه غواړم چې فردن زمونږ ماسترین چې دلته په ډېر مشکلات باندې په دغه سخت شرایط باندې ټوپک په قلم باندې تبدیل کړي او دغه ځوانان د وطن لپاره فکر کوي دغه باید قربانی و نشي، هغه شای چې حق او حقوق ده دوی ته باید ورکی.
د کاروان خصوصي پوهنتون مشر سید حامد روحانی وایي دوی په ځلونو د لوړ زده کړو وزارت څخه غوښتنه کړې چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم ورکړي، خو وزارت ورته نه نو سبا کوي. نوموړی د هغو ستونزو په اړه راته غږېږي چې د ډیپلوم د نه ورکولو له وجې د خصوصي پوهنتونونو فارغان ورسره مخ دي.
دا ستونزې زیاتره یعنې هغه وخت منځته راځي چې دوی د ډیپلوم ته ضرورت شي. یعنې یو څوک که مثلا په خصوصي پوهنتون کې درس وسوایي، مثلا که خارج ته ځي یو ماستري وایي، دلته به ستونزې منځته راشي ورته، ځکه هغه پوهنتونونه غواړي چې وپوه شي چې مثلا آیا دی فارغ شوی دی که نه دی، یا مثلا یو چیرې وظیفه دوی پیدا کوي هغوی ګوري چې آیا دوی مثلا واقعا فارغ شوي دي که نه.
د لوړ زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونونه ګرم ګڼي چې د دوی په معیار برابر نه دي، خو خصوصي پوهنتونونه بیا د لوړ زده کړو وزارت ته ګوته نیسي چې له ټولو پوهنتونونو سم نظارت نشي کولای او د وچو سره لامده هم سوځوي. خو په دې منځ کې د خصوصي پوهنتونونو فارغان دي چې له ډیپلوم محروم شوي دي. دوی په دې اړه څه وایي؟ همایون هیواد له دوو فارغانو خالد ځلاند او نصیر صدیقي سره بحث کړی چې د لوړ زده کړو وزارت ته په ډیپلوم پسې راغلي وو.
ځلان صاحب، په څومره وخت کې چې فارغ شوی او ولې تر اوسه ډیپلوم نه دی درکړل شوی؟
موږ 1915 نوي کال کې چې کله فارغ شلو دوی تکلیفوي مې چې تاسو ته په دې هفته کې اسناد درکړو، په دې هفته کې به درکړو. موږ ته اسناد در بې کېږي نه، محصلین چې کله فارغېږي دوه کاله یا یو کال یو نیم کال اسناد پسې ځغلي. یعنې خلک په تکلیفېږي چې موږ لوړې زده کړې ونه کړو. لوړې زده کړې لپاره خلک کوي چې موږ یو لوړ مقام ته ورسېږو. نو موږ د درې څلور هفته کې چې زه خپلو تحصیلي اسناد راسره دي ورځانه راځم، ماته وایي چې په دې هفته کې درکړو، راتلونکي هفته کې درکړو. نو دغه محصلین ځورېږي.
صدیق صاحب، د لوړ زده کړو وزارت دا خبره کوي چې ځینې تحصیلي موسسې یا پوهنتونونه د دوی په معیارونو برابر نه دي، ستونزې لري، خیالي محصلان لري. خو بیا د خصوصي پوهنتونونو مسؤل کسان دا خبره کوي چې کچرې په دغو پوهنتونو کې ستونزې وي باید بندې کړي او هغه پوهنتونونه چې دي هغه باید پاتې شي. نو په دغه کشمکش کې بیا ستونزه محصلانو ته جوړه ده چې ډیپلوم نه ورکول کېږي.
تاسو ډېر دقیق خبرې ته اشاره وکړه. ستونزه د تحصیلاتو وزارت او د پوهنتونو ترمنځ، هغه محصل په منځ کې په دې کشمکش کې تاوان ویني. اوس وګورئ کله چې د یو خصوصي پوهنتون هغه کیفیت ټیټي او یا هم په هر نامه د محصلین پیسې اخلي، مثلا د چانس په نامه، د کارت په نامه، یا هم د جریمې په نامه، دغه ټول مشکلات بیرته بیا هم راګرځي تحصیلات وزارت ته. که تحصیلات وزارت د اوله دوی باندې دقیق نظارت ولري، دقیق پروګرامونه دوی ته ورکړي، د دوی د درسي کوریکولم تعقیب کړي، د دوی محصلینو سره وختن فوقتن خپل رابطه کړي، نو هیڅ وخت دغه مشکل منته نه راځي.
ځلان صاحب، تاسو چې دا دومره وخت فارغ شوی یستئ او ډیپلوم نه درکړل شوی، په کاري ژوند کې او په تحصیلي ژوند کې ستاسو لپاره څه ستونزې جوړې کړي؟
لومړی خدا دا چې یو کال کېږي چې ماته اسناد نه درکړل شوی، یو کال په خوځه فارغ شوی ما، یو کال کېږي چې ماته کور کې وایي چې هيا تاسو فارغ شوی، جشن مونږ نه دیني ولا سند مونږ نه درو نه د لاس سره وړي. نو یم مونږ روزانه څه هر ځای ته اپلای کوم، اوس خو هر ځای کې سی بی آر پروسه، یا د دولتي یو لوړ مقام ته، یا ریاست یا مریته دولتي ته. نو غوي اوس نه لومړی تاسو نه ارزیابي شوی، یعنی مونږ ارزیابي شوی اسناد غواړي. نو دغه دا چیز نشم کولای، یعنی یو کال کېږي چې اسناد نه کړل کېږي، یعنی زه نشم کولای پر مخ لاړ سم.
خو د لوړ زده کړو وزارت وایي چې دوی هغه ترانسکریپت یا هغه تصدیق پاڼه ورکوي او هغه ارزی چلی کولای شي دوی زده کړې وکړي یا چرته کارو کې دا اسناد پر اساس هم دا کار کوي شي.
تحصیلات خو وایي هیڅ چاته تر اوسه پورې نه یو مکتوب ځواب کړی دا، او نه دی ورکړل شوی دی، نه ورکوي. اسناد د پوهنتون راغلي دي، جداول راغلي دي، تحصیلات بررسي شوی دي، ولیکن دوی قصدا نه غواړي. ځینې پوهنتون نه وایي چې موږ نه دوی پیسې غواړي، هغه ماسرین چې واسطه ولري زور ولري لکه ځینې سنفیان موږ سره شواهد شته دي چې ارزیابي شوي دي هغوی ما دکتوراته تللي دي هغوی په لوړو مقامونو باندې لګېدلي هغه محصل چې څوک نه لري پېژنګلو نه لري د هغوی اسناد نه ارزیابي کېږي.
صدیقي صاحب، د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه پروسه پیلوي او له دې وروسته به د خصوصي پوهنتون فارغانو ته ډیپلوم ورکوي. تمه مو له دغې پروسې څه ده چې څه ډول باید مخکې لاړه شي؟
ښه، د دوی خبر چې وایي موږ شروع کوو دا پروسه ده، نن نه ده، تقریبا یو یو نیم کال مخکې هم دا خبر روانې وي چې موږ دغه پروسه شروع کوو. که دا ډیپلومونه ور نه کړل شي په لومړی کې د ټولنه تر مخ د دوی په هغه روحیه باندې تاثیر کوي. د دوی فامیلونه، دوی کورنۍ، اشرافو ملګري داسې یو احساس کوي چې دا هسې یوه بې بنیاده پروسه ده. اوس وګورئ، بعضې اداراتو کې، دولتي اداراتو کې خلک جعلي اسناد نه استفاده کوي. هغه ټولو کسان دي چې مجبوره دي که دوی رسمي ډیپلومونه ورکړي، دوی هغه قانوني ډیپلومونه ورکړي، هیڅ وخت هغه دته نه مجبورېږي چې لاړ شي کوم کمیشن کار ته پیسې ورکړي او غیر قانوني ډیپلوم جوړ کړي یا هم جعلي ډیپلوم جوړ کړي. دا یوه ګټه ده. او د دې تر څنګ نور خلک، ځوانان هم تشویقېږي خلکو به خپلو کارو ته او خپلو منظم سیسمو ته روان شي.
مننه.
مننه ستاسو نه.
تاسو مننه.
تاندی تانگی پروگرام ده شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو خبري واوریدلې، خو د ټولو خبرو ته د لوړو زده کړو وزارت ځواب څه دی؟ همایون هیواد د خصوصي پوهنتونونو ریاست لمشر محمد امیر کاموال سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لومړی کدار ته وای چې ډیره موده وشوه چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي، ولې دغه چاره ځنډول شوې ده؟
دا زمونږ یو د لوی لاسته راوړن نو چې دوه کاله مخکې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو لپاره ډیپلومونه چاپ کړل. ډیپلوم چاپ شو، ډیپلوم په خپله په وزارت کې شته دی. نیمایي ډیپلومونه د دولتي پوهنتونو ته لاړل، نیمایي ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونو لپاره ځانګړي شوي. ولې ډیپلوم داسې نه دی چې همداسې د اخبار غوندې کاغذ دی یا بل کاغذ دی چې په لاره پروت دی څوک یې واخلي. ډیپلوم موږ هغه چاته ورکوو چې دی واقعا پوهنتون ویلی. تاسې پوهیږئ چې په یو تعداد مؤسساتو کې د خیالي محصلانو او د خیالي فارغ التحصیلانو موضوع وه. موږ د دې لپاره چې ډیپلوم هغه چاته ورکړل شي چې واقعا د پوهنتون ویلی دی، موږ په اسنادو باندې کار وکړو، موږ دې ته یو هیئت تعین کړو. هیئت د شخص رئیس د پوهنتون مربوطه په شمول باندې هیئت په دې باندې کار وکړو. تر اوسه موږ نن چې معلومات واخیست اته پوهنتونونه د دې اسناد کاملا خلاص شوي دي، سبا به دوی راځي خپل ډیپلومونه به وړي. د دې ستونزه حل ده.
موږ چې د خصوصي پوهنتونونو له فارغو محصلانو سره غږېدلي یو یا د پوهنتونونو له مسؤلینو سره غږېدلي یو، د هغوی خبره دا ده چې موږ مثال هغه د لوړو زده کړو وزارت کوم شرایط چې دي هغه منلي دي. که چیرې دوی وایي چې ځینې پوهنتونونه چې خیالي محصلان لري یا ځینې نورې ستونزې لري، ښه ده چې هغوی بند کړي. او هغه چې مثال معیار پوره کړی دی، زده کړې ښې وي، فارغانې ورکړي دي، د دغو محصلانو حق ته جوړېږي چې باید ورکړل شي.
ډیپلوم داسې نه دی چې انفرادي یو کس ته موږ ورکوو. ډیپلوم شخص رئیس د پوهنتون ته ورکوو، هغې ته شمېره او تعداد معلوم وي. رئیس د پوهنتون راځي، هغه خپل پیشنهاد کوي چې زما 2000 قطعې ډیپلومه په کار دي. موږ به ګورو چې څومره ډیپلوم موږ دې ته ورکولی شو. آیا 2000 ورکوی شو، 1500 ورکوی شو؟ حکم اخلو، د حکم سره د خپل اسنادو سره یو ځای هماغه شخص رئیس د پوهنتون ته موږ ډیپلوم ورکوو چې کوډ هم معلومی چې د فلانی کوډ نه، د فلانی کوډ پورې دا مربوط ده پوهنتون دی. خدای ناخواسته سبا کومه ستونزه پیدا کیږي په ډیپلوم کې، موږ ته به دا مشخصه چې د فلانی کوډ نه، د فلانی کوډ پورې دغه ډیپلومونه د پوهنتون دی.
ځینې هغه محصلان چې دغه ډیپلوم نه ورکول کیږي او دوی غواړي کار وکړي یا مثال نورې زده کړې وکړي، ماسټري وکړي، د هغوی لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
هغه څوک چې په داخل یا په خارج کې چې غواړي خپل زده کړې مخکې بوزي یا کومې دندې والی، هغه ته سرټیفیکټ ورکول کیږي، هغه ته د نمراتو ترانسکریپت ورکول کیږي. دغه سرټیفیکټ معیاري سرټیفیکټ دی، نه یوازې دا چې په داخل افغانستان کې د چلخ وړ دی، بلکې د هیواد نه د باندې هم ډیری ځوانان شته چې اوس دکتورا په همدې سرټیفیکټ باندې اخیستی، مستری په همدې سرټیفیکټ باندې اخیستی. دې کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
یا دنیا موسا مسافرا پیسو ہر صدر نہیں کل پزڑ سخلی کا فورا تغمو نکی جانانا چتر سو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا پتا باندھ مین سم لڑکی وین دہر چا پکی دہر چا باندھی شک منسم راہم شمارم عبادت کی دجو میش پیل تیل وما دیو بلکم زیارت کے بل شوے دے ہر فاتا خدایا نسل میں ختمی گی خیر را پیخ پختن فاتا دیر بشت رخ وقتنا پڑ بت کم پاؤ بو کی دملا دلا ساختونا پیو نظر دے مانا سڑ گئے دے دلار سارم دی خوب نمیو رکشوی تر سہر ستوری شمارم یاد مستا بیزوان چار گل دے مجبوری دلاس میں تشتے چبکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیادی وست دوانو نرسی گی دے دی خپل مرد میراد کری.